د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیبو ریڈیو دے
دا د وی او ای ڈیوا خبری خبرونه ده چې تاسو ورته د واشنگتن ڈی سی نه وګورئ. نن د نهې سه شنبه ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې سلورمه نیټه ده. په دې سهارنۍ خبرونه کې درته زه نوشیروان کلندر هرکلی ویم. په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو، خو اول غوږ شئ د اهمو خبرونو سرټکو ته. د متحده قامونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړې، پاکستان کې سیلاب د مرګونو او تباهۍ دویم پړاو ته ننوځي. متحده قامونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ په زیاتېدو دي او ویره یې څرګنده کړې. د سیلابونو له وجې د شپږ اتیا لاکو نه زیاتې کورنۍ د خوراک د کمی سره مخ کېدای شي. د لادرک بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تازه داوه کړي په تیره یو اونۍ کې سلور نور بلوچستان بې درکه شوي او په تیرو دوو میاشتو کې د څلوېښتونه زیات بلوچستان بې درکه کړي شوي دي، خو حکومت د تنظیم د دې تازه داوو په اړه څه نه دي ویلي. او وایټ هاوس په یو بیان کې په ایران کې د پورم نه احتجاج کوونکو په ضد د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد او گرفتارو غندنه کړي. د ایران روحانی مشر پرون ویلی وو د مهسا امینی مړینا یو بده پیښه ده، خو د دې په ضد داسې قسمه عکس العمل نه دی ښودل پکار چې خلک سړکونو ته روزي او مشکلات جوړ کړي. دا سرټکی اوس په پام راګرځوم د خبرونو تفصیل ته. د متحده قامونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداری ورکړې، پاکستان کې سیلاب د مرګونو او تباهۍ دویم پړاو ته ننوځي. متحده قامونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ په زیاتېدو دي او ویره یې څرګنده کړې. د شپږ اتیا لاکه نه زیاتې کورنۍ د خوراک د کمی ښکار کېدای شي. پاکستان کې د متحده قامونو سیمه ییز همکار او د انساني مرستو مشر جولین هارنس ویلي د پاکستان سیلاب ځپلو سیمو کې ملیریا، ډینګي، کې او دس، خارخ او د سرمنې یو شمېر ناروغۍ خورې شوې دي او سیلابي تباکاری دغلته سړکونه، پولونه، کورونا او نورا اډانه تبا کړي چې ورسره عام ژوند په ټپه ودرېدلې. هغه ویلي دا د موسمي بدلون اثرات دي چې نړۍ د تباهۍ په شکل کې ویني. د لدرک بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسن تازه داوه کړي په تیره یوه اونۍ کې سلور نور بلوچستان بې درکه کړي شوي دي. د دې ترڅنګ په تیرو دوو میاشتو کې تر څلوېښتو زیات نور بلوچستان هم په زوره بې درکه کړي شوي دي، خو حکومت د تنظیم د تازه داوو په اړه څه نه دي ویلي. وایس فار بلوچ مسنګ پرسن په خپل داوه کې ویلي دي چې د بلوچ ځوانانو په ناقانونه توګه لا درکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی. د یاد تنظیم چیرمین نصرالله بلوچ وی او ای ډیو ته ویلي د کوټې په شمول د بلوچستان او سند ایالت له بیلابیلو سیمو څخه دغه بلوچان بې درکه کړي شوي دي. نصرالله بلوچ تور پورې کړې چې د دې خلکو په لا درکه کولو کې د پاکستان استخباراتي او عسکري ادارې لاس لري، خو د پاکستان عسکري ادارو او زیاتره سیاسي او حکومتي ذمهوارو همیش داسې تورونه رد کړي دي. دوی وایي چې زیاتره لا درکه بلوچان نور ملکونو ته تښتېدلي او یا بیا ځینې د ناقانونه ګرځول شوو وسلوالو تنظیمونو سره ملګري شوي دي. د یادونې وړ ده چې پرون د ګل دوشنبه په ورځ د اسلام آباد های کورټ د بلوچ د کونکو د زورونې د مخنیوي لپاره د جوړ شوي کمیشن مشر اختر مینګل ټاکلی او امر یې کړی دی په یو میاشت کې د ننه دی کمیشن عدالت ته خپل رپورټ وړاندې کړي. د بلوچ د کونکو د زورونې په اړه اورېدنه اسلام آباد های کورټ کې د جسټس اتر مین الله په مشرۍ عدالت کې شوې ده. اختر مینګل وروسته له هغې د کمیشن مشر ټاکل شوی چې د سینټ چیرمین صادق سنجرانی د دغه کمیشن د مشرۍ څخه انکار کړی و. په افغانستان کې د متحده قامونو د سیاسي استازوالۍ ادارې یوناما د ګل دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې په یوې تعلیمي اداره کې په ځانمرګ برید کې د مړو شمېره 350 ته رسېدلې چې په کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت جنکې شاملې دي. یوناما ویلي دي په دغه برید کې تر 110 پورې نور هلکانو جنکې ژوبل شوي دي. یوناما ویلي د بشري حقونو ټیم یې پرله پسې افغانستان کې د جرایمو او د هغه حقیقت پسندانه شمیرو پر راجمع کولو کار کوي چې د یوناما په اشاره طالبان یې د منلو نه انکار کوي. او وایټ هاوس په یو بیان کې په ایران کې د پورم نه احتجاج کوونکو په ضد د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد او گرفتارو غندنه کړې ده. د ایران روحاني مشر پرون ویلیو د مهسا امینی مړینا یو بد پیښه ده، خو د دې په ضد داسې عکس العمل نه دی ښودل پکار چې خلک سړکونو ته روزي او مشکلات جوړ کړي. د وایټ هاوس ویاندې کرین جان پیر د ګل دوشنبه په ورځ مطبوعاتو ته ورکړ شوی بیان کې ویلي چې دوی د یونیورسټي د فورم نه طالب علمانو احتجاج باندې د ایرانی حکومت د ځواکونو لخوا په تشدد او په لویه کچا د خلکو په گرفتارو حیرانه او پریشان دي. دا یادونه وړ ده چې په ایران کې دا احتجاجونه دوه اونۍ وړاندې وروسته له هغې پیل شول چې د ایران اخلاقي پولیس دویش کلنه مهسا امینی د پوره پردې نه کولو په تورونو ونیوله چې وروسته یې رشتہ دار وویل د پولیس په تشدد کې ووجل شوه.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وی او ای دیوا خبري خبرونه ته وګورئ. دا رپورټونو په برخه کې درته اول د پاکستان د سیلابونو په اړه باندې یو رپورټ وړاندې کوو. د متحده قومونو یو لوړ پوړي چارواکي خبرداري ورکړې پاکستان کې سیلاب د مرګونو او تباهۍ دویم پړاو ته ننوځي. متحده قومونو ویلي په سیلاب ځپلو سیمو کې یو شمېر ناروغۍ په تیزۍ سره خپرېږي او ویره څرګنده کړې. د شپږ اتیا لاکونه زیاتې کورنۍ په راتلونکو ورځو کې د خوراک د کمی ښکار کېدی شي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار محمد عالمگیر په دې رپورټ کې راکوي.
جولین هارنیز په پاکستان کې د اقوام متحده چارواکي ټاکل شوی. هغه وایي چې د تودوخه د بدلون په نتیجه کې راغلي روستي قدرتي آفت په پاکستان کې روډونه، پودونه، کومونه او نورې آبادۍ ته په لویه کچه زیان اړولې دي.
کله چې موږ د نړیوالې تودوخې مخه نه نیسو نو دا بیا شایي چې دا څه کولای شي. د دې اندازا د تصور نه بار وي. د دې موسمي بدلون د تباهۍ اندازا د خلانه هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د رپورت تر مخه شاوخوا 1100 کسانو خپل ژوند د سیلابونو کې د لاسه ورکړې چې درېمه برخه یې ماشومان دي. 2800 کسان په دې سیلابونو کې جوبل شوي دي. رپورت وایي 3.3 ملیون خلک د سیلابونو ځپلې دي او 1.9 ملیون یې بیا کور کړی دي. خاغلی هردیس وایي چې اغیزمن د سیمو کې د خپرېدونکو ناروغو سپې به د ډېرو نورو مړینو سبب وګرځي. په ځانګړي توګه ماشومان به سخت ځپلې کیږي ځکه چې په میلیونونو د خوراک کموالي څخه وړاندې څخه مخ دي. یونیسف وایي لږ تر لږه 3.4 میلیونه ماشومان دا وخت د ژوند د ژغورنې سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هردیس وایي خلک د صحت اسانتیاوو، د خوراک کموالي، صفا اوبو او د صفای نشټوالي له سبب نه جوړ کیږي عمري.
خلک چې په کومو اوبو کې ځانونه پاکوي هم هغه په سکلو مجبور دي. ماشومان هم دغه اوبو کې لامبي. دا د دوی د بیمارو غټ علت دی او دا هر څه په داسې وخت کې کیږي چې د 1100 نه زیات صحي مرکزونه یا خو مکمل تباه دي یا زیانمند شوي دي.
د خاغلی هرنی استرمخه هغه صحي مرکزونه کوم بچي د دې خلکو درملنه کوله خپل ټول قوت بیللی. هغه وای بل خطر د خوراک د دستیابی نشټوالی دی. د خوراک نړیوال پروګرام او د کروندې ادارې د اندازو تر مخه کو پاکستان کې خلکو سره د خوراک په مت کې مرسته و نشو نو دا وخت 15.9 میلیون نه هر خلکو شمیره به 2.2 میلیون ته اوخیږي. اقوام متحده یا ملګر ملتونو د اگست اخره پورې د پاکستان لپاره 1.6 میلیون ډالرو امداد غوښتنه کړې و. خو د ضرورتونو د زیاتې دوله وجې خاغلی هرنیس وایي اداره مجبوره ده چې د نهه دروازې پورې به 1.6 میلیون ډالرو نوي امداد غوښتنه کوي. محمد عالمگیر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا په رسمي سفر امریکې ته را رسیدلی دي. رپورټونه وایي هغه په واشنگتن کې د لوړ رتبه امریکایي چارواکو سره ویني. دا چې د دې سفر به د پاکستان او د امریکا ترمنځ په اړیکو باندې څه اثر وي او کنه، او دا وخت پاکستان د امریکا لپاره څه اهمیت لري، د وی او ای ډیوا همکار فواد لامه د وی او ای ډیوا د بل همکار پیر زبیر شانه په دې اړه باندې پوښتلی دي. هغه خپل سیړنه سدا سي شریکه کړي.
اکتل پاکستان کے سیلابونه راغلل او پاکستان یو قسم ټول دنیا ته دا وایي چې دوی ته ضرورت دی د مرستې د پیسو او دوی د ماحولیاتي چې کوم بدلون دی د هغوی د ښکار دي نو په کار چې ټوله مرسته وکړي. خو ورسره چې موږ ګورو افغانستان کې چې کوم حالات دي هلته چې کوم بدامنی زیاته شوې ده او بیا هلته چې کوم د امریکې مستقبل دی هغه په خوا سره هم دا ډېر ضروري دی چې امریکا او پاکستان چې کوم تعلق دی په دې ټیم ډېر اهمیت لري چې څومره هم پاکستان پر رول باندې امریکې ته اعتراضات دي او دلته کتا سو ګوري په امریکې کې دا یو بحث اوس هم شروع دی او په دې باندې کمیټیانې ناشته دي چې افغانستان کې چې څو شو نو چې هغه بحث کله پورې شروع وي او چې څومره هم په هغه باندې کار کیږي نو پاکستان نوم به راځي. نو پاکستان کوشش دا دی چې اوس امریکې سره تعلق بیا په داسې ټیم کومو ګورو نو امریکې زیات چې کوم هغه د زور دی هغه هند په طرف دی او هغوی پاکستان هغه داسې نه ګڼي لکه څنګه چې په دې جنگ کې وو. نو اوس پاکستان دا کوشش کوي چې یو ځل بیا امریکې ته دا ووایي چې موږ تاسو سره مرسته کولی شو په ترهګرۍ په خلاف په جنگ کې. موږ په پاکستان کې چې کوم ماحول جوړ دی هغه کې هم عمران خان د امریکې خلاف خبرې کوي او باجوه داسې ښکاره کیږي او داسې ځان ښکاره کوي چې لکه دا خو د امریکې ملګری دی. نو دا به مهم دی پاکستان پر امریکې پر به څومره مهم وي امریکې متاستوي چې هغوی اوس هم وفادار شته په افغانستان کې او هغه پاره د پاکستان ضرورت شته ورته.
او دلته په واشنگټن کې څېړونکو مطبوعات اوس مهال د پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو په اړه څه وایي؟ آیا پاکستان اوس هم د کلونو په خوا په شان پاکستان په امریکا د پاره اهم ګڼل کیږي کنه؟
او بالکل دلته هم زنه خلق دا خبره کوي چې پاکستان سره چې کوم امریکای تعلق او چې کوم دوی پاکستان ته د افغانستان په نظر قتل کېدل د اف پاک چې کوم یو ټرمینالوجي وا نو دی وایي چې نه دا وسغه نه دی اوس پاکستان او د امریکای خپل ځان له تعلق دی او په هغه باندې زور پکار دی او پاکستان هم دغه کوشش کوي چې دا کوم بیانیه ده دا کوي کاغه موږ قتل دلته بلاول بټو زرداری اوس راغلی او هغه دلته یو هفته تیر کړه ورسره د باجوار روان دي. نو پاکستان دغه کوشش کوي چې موږ د افغانستان چې کوم تاسو موږ سره بریکټ کې چول یو دینه مو باسي او ورسره بیا نور هم دلته چې کوم نور خلک دی هغه دام وای زنه خلک دام وای چې پاکستان چې کوم دی هغه اوس هم د چین طرف ته ډیر زور کوي. پاکستان اوس هم د ترهګرۍ خلاف چې کوم جنگ دی یا چې کوم مرسته ده یا نور چې کوم را روان حالات دی په سیمه کې په هغه کې پاکستان مرسته نه بغیر هم کېدی شي امریکا خپل اهداف پوره کړي. خو بهرحال دلته متضاد هغه دی موږ ګورو چې د جنرال باجوه په لاس سورزی او د دلته راشي د چا سره ویني او آیا پینټاګان د سره سره نور مرستو اعلان هم کوي هغه مرسته چې کوم سو کالو کې مخکې دا بند شوی وي.
او پیر صاحب پاکستان خو غواړي چې د امریکا سره خپل تعلقات مضبوط وساتي مګر د بل خوانه چین هم د ځان نږدې ملګری ګڼي. پاکستان ته دا کار څومره سخت یا څومره اسان دی چې د امریکا او د چین ترمنځ تعلقات خپل ټوله وساتي؟
بالکل دا خو پاکستان ته هم پترستا کتا سو غره تیر کال چکم دلته د امریکای استخباراتي ادارو چکم رپورټونه او پاغه کې هم دوی دان دښنه سرګند کړي وي کفرس کا دوی وي چې پاکستان دا سني چې د مکمل چین په خوا طرف ترشي خو امانه د خیال چې پاکستان به چین طرف ته ځي. پاکستان کوشش کوي چې سمرم د کوم مرسته د امریکای طرف نه ملاويږي یا وته ملاو شوي دا او کومه پیسې نقد پیسې چې کوم امریکا ورکړي هغه چین نه ورکړي دی امانه د خیال چې مخکې هم ورکړي. او دین علاوه دلته هم په امریکای کې چې کوم پاکستانی خلک دی هغه ډیاسپورا دا هغه هم ډیر زیات تعلق دی دلته پاکستان کې نو دا دواړه ملکونه یو بل سره یو قسم نږدې کړی دي. خو پاکستان به اخر کې هم د تبو کې سمره هم دی وای خدا به تر ډیره ګرانه کیږي چې سمره هم د چین امریکای تعلق خرابېږي سمره هم امریکا او هند یو بل ته نږدې ورځي نو پاکستان هم په داسې سټیج راځي چې دوی به فیصله کوي چې آیا د چین سره ودرېږي که امریکای سره او یا امریکا دا فیصله کوي چې آیا مونږ پاکستان سره هغه تعلق اوسه تو چې کوم موږ ساتلی دی باوجود دې چې د چین طرف ته ډیر زور کوي، نو دا وخت سره لیدل کېږي خو پاکستان سره به وخت تر وخت دا کرانه کېږي چې دا توازن وساتي.
ډیره مننه پیش دو برشاه صاحب د معلومات نه مو چوړاندې کړل ژوندۍ اوسې.
ډیره مننه.
دا د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ده. په پاکستان کې د لادرکا بلوچستان لپاره غږ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسن تازه داوا کړی په تیر یو اونۍ کې سلور نور بلوچستان به درک کړی شوې دي. د دې ترڅنګ دا هم ویل دي چې په تیر دوه میاشتو کې په زوره د لادرکا کړی شو بلوچستان شمیره تر سلويختو وړیدلې، خو حکومت د تنظیم د دې تازه داوا په اړه باندې سندي ویلې. نور تفصیل یې د جوب څخه د وی او ای ډیوا خبريال حفیظ شیرانی په دې رپورت کې راکوي.
د لادرکو بلوچستانو لپاره ژغ پورته کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز داوا کوي چې د بلوچ ځوانانو په ناقانونه توګه د لادرکه کولو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د تنظیم شمیرې ښایي چې په تیر یو اونۍ کې څلور بلوچ فعالان او د تیرو دوه میاشتو په موده کې تر څلوېښت زیاته بلوچ فعال لادرکه سوي دي. د یاد تنظیم چیرمن نصرالله بلوچ وډیو ته وویل د کوټې په شمول د بلوچستان او سند ایالت له بیلابیلو سیمو څخه دغه بلوچستان لادرکه کړل سوي دي،
اور اس کے علاوہ مختلف مکاتب فکر سے لوگوں کو اٹھانے کا سلسلہ جاری ہے.
بلابل مکتبہ فکر سره تعلق لرون کو خلقو د پروتکول لړۍ دوام لري او اوس د خلقو په لادرکه کولو کې زیاتوالی راغلی دی.
جبری گمشدگیوں میں تیزی آئی ہے.
نسولا بلوز تور پوری کوي چې د خلکو په لادرکه کولو کې د پاکستان استخباراتي او عسکري ادارې لاس لري. دغه په خبره په بلوچستان کې د لادرکه سو کسانو د موندنې او د خلکو په زور د لادرکه کېدو د عمل د مخنیوي لپاره د حکومت دغه ریاستي ادارې تر قانون لاندې وپښتي او اختیارات د یې کم کړل سي. خو د پاکستان عسکري ادارو او زیاتره سیاسي او حکومتي زموارانو وخت نا وخت داسې تورونه تر ډیره حد رد کړي دي او وایي چې زیاتره لادرکه بلوچستان نورو ملکونو ته تښتیدلي او ځینې بیا د قانونه ګرځول سو وسلوالو تنظیمونو ملګری سوي دي. وای پر دې بنیادوي داوا کوي چې عسکري ادارې د دې خلکو په لادرکه کولو کې لاس نه لري. د نسولا بلوچ په خبره دوی د خلکو په لادرکه کې دوه ځکه زیات اندیشمن دي چې ویره لري چیرې ونه وجلسي. وای په تیرو څو کلونو کې یوازې د سی ټی ډي پولیس لخوا د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په اوه جلا جلا عملیاتو کې 15 بلوچستان وجلسوي. وای په دې کې داسې کسان هم وجلسوي چې نمونه یې د لادرکو کسانو په نوملړ کې له کلونو موجود او کورنۍ د راخلاصېدو لپاره پر احتجاجونه وي. د تنظیم د داوو او تورونو په اړه مو د بلوچستان د کورنۍ چارو لسلاکار میرزا لانګو د حکومت لویان دی فرا اعظم شاه سره د ټلیفون او واتس اپ لالارې تماس ونیو خو د ریپورت د جوړولو تر وخته دواړو ځواب ونه وایه. د سپتمبر پر 8 د پاکستان د داخله چارو مرکزی وزیر رانا سناولا په کوټه کې د لادرکو بلوچستانو د کورنۍ یو له احتجاجي غړو سره د لیدلو پر موقع ورسنوي ته ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد شاباش شریف د لادرکو کسانو د مسلې د حل لپاره پر مرکزی کچه پارلماني کمیټه جوړه کړې ده او په دې کې د بلوچ خامپاله ګوند بی ان پی منګل په ګډون د ملک د اوو لویو سیاسي ګوندونو پارلماني غړي شامل دي. رانا سناولا هغه وخت زیاته کړي چې مرکزی حکومت به په دې اړه له اړوند قوتونو او ادارو سره هم رابطه کوي او د لادرکو بلوچستانو د راخوسي کېدو او د خلکو په زور د لادرکه کېدو د پیښو د مخنیوي اړوند موضوع به ورسره څېړي. بلوچستان د پاکستان تر نورو صوبو لوی او له قدرتي وسالو ډکه صوبه ده. د چین او پاکستان ترمن د عربونو اروپو اقتصادي پروژې مرکز زوم بلوچستان او بالخصوص گوادر بندر دی. له تیرو څو لسیزو راپهیسې تر یو درجن زیات بلوچ وسلوال تنظیمونه د پاکستان پر ضد دلته وسلوال فعالیتونه کوي. پاکستان دغه وسلوال تنظیمونه د پاکستان ضد قوتونو او ملکونو لاسپوڅي او ترهګر بولي، خو بلوچ وسلوال تور پورې کوي چې د بلوچو قدرتي وسایل قبضه سوي او اختیاري اخیستل سوي. وای دوی وهی چاته هم د بلوچو د ساحل او وسایلو د وړلو او لوټلو اجازه نه ورکوي او مخه به یې نسي. حفیظ الله ستوري شیرانی، وی او ای ډیوا، کوټه.
دا د وی او ای ډیوا خبري خبرونه ده. په افغانستان کې د متحده قانونو دی سی استازواله یوناما د ګل دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې ویلي دي چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې په یو تعلیمي اداره کې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېره 53 ته رسېدلې چې په کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت جنکې هم وژلې شوې دي. نور تفصیل یې د وی او ای ډیوا همکار نصرالله په دې رپورټ کې راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یوناما د ګل یا دوشنبه په ورځ ویلي د چاودنې له امله د مرګ جوبلې شمېره په زیاتېدو ده. جنکی او ځوانان خزی د چاودنی ښکار شوې دي. پرکاج تعلیمی مرکز د مرګونی برید په غبرګون کې په کابل، هرات او بامیانو کې د خزیناز د کوونکو تر مظاهرو وروسته نن د ګول یا دوشنبه د بلخ پوهنتون لسګونه خزینه زده کوونکو هم په مزار شریف ښار کې لاریون وکړ او په افغانستان کې د نسل وژنې د ودرېدو غوښتنه وکړه. خو یو شمیر خزینه زده کوونکو ادعا کړې چې طالبانو د یاد لاریون د پراخوالي د مخنیوي ترڅنګ په بلخ پوهنتون او په لیلیا کې د خزینه محصلینو مخه نیولې او په مزار شریف ښار کې هم یو شمیر مظاهره کوونکي جنکۍ نیولې او بندې کړې دي. یادو خزینه زده کوونکو دوشنبه په ورځ اکتوبر درېمه نسل وژنه بند کړی، زده کړې زموږ حق دی، امنیت زموږ حق دی او مرګ په تبعیض شارونه ورکول. پر همدې مهال د بشري حقوقو سار سازمان د ښځو برخې مسؤولې حیدربار په بلخ کې د جنکو د مظاهرې مخنیوي ته په غبرګون کې په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د طالبانو لخوا د پوهنتون په لیلیا کې د جنکو بندي کول د ښځو له غږ څخه د ویرې په معنی دي. خو په بلخ کې د طالبانو ځایي چارواکو په دغه ولایت د لاریون کوونکو ښځو نیولو په اړه اوازې رد کړې دي. د بلخ د امنیه قومندانۍ په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې طالب سرتیرو د مظاهره کوونکو د امنیت په هدف په مزار ښار کې د خزینه محصلینو د لاریون مخه نیولې ده. د دغه قومندانۍ ویان محمد آصف وزیری په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې دوی ته لمخ کې دغه لاریون په اړه معلومات ورکړل شوې نه وو. تر دې مخکې په کابل، هرات او بامیانو کې یو شمیر خزینه زده کوونکي پر کاج تعلیمي مرکز د تیرې جمعې ورځې مرګونی چاودنې په غبرګون کې لاریونو ته راوتلې وې. په هرات او کابل کې هم د طالب چارواکو لخوا د خزینه مظاهره کوونکو د لاریون د مخنیوي او د یو شمیر نورو لاریون کوونکو د وهلو ټکولو راپورونه هم ورکړل شوي وو.
دا د وی او ای ډیو خبري خپرونه ده. وایټ هاوس په ایران کې د 22 کلنې میسا امینی د وژنې په صد په احتجاج کوونکو باندې د حکومتي ځواکونو لخوا د تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د ګل دوشنبه په ورځ د وایټ هاوس بیان دی کرین جان پیر په یو بیان کې ویلي دي چې امریکا په پورم نه احتجاج کوونکو باندې د حکومتي ځواکونو لخوا په تشدد او د دوی په لویه کچه گرفتارو باندې پریشان او حیران ده. نور تفصیل یې د وی او ای ډیو همکار ارباب محمود علی په دې رپورٹ کې راکوي.
ایران کې شروع شوی احتجاجونه په درېمه اونۍ یا هفته کې هم دوام لري. دا احتجاجونه د پولیس او امنیتي غړو دخوا د سختو ګامونو سره مخ شوي دي. ای پی خبری ادارې د حکومت معلومات راجمع کړي چې خای په احتجاجونو کې لګ تر لګه 14 کسان مړه شوي دي او 1500 کسان یې نیولې دي. خو د حقونو لپاره کارکوونکي د وژل شوي کسانو شمیره لګ تر لګه 130 خای او زیاتوي چې په زرګونو نور کسان نیولې شوي هم دي. د ایران ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنائی د 22 کلنه مهسا امینی مرګ یو غمجنه پیښه بللې ده.
دختر جوانی
ایوا پیغلمړه شوه، دا ایوا بده پیخه ده او دې زه هم غمجن کړی یم. خو د پلټنو او د حقیقت را مخته کېدو نه پرته د دې دا عکس العمل نو په کار چې سړکونو ته خلک راوځي، د امنیتي ګامونو خلاف ورزي وکړي او لارې کوسي د خلکو لپاره غیر محفوظ کړل شي.
خامنائی د امینی د وژنې وروسته په پراخه کچه شروع شوي احتجاجونو تور په امریکا او اسرائیل لګولې او زیاته کړې ده چې دغه هیوادونو یې منصوبه جوړه کړې ده. د ایران د اخلاقیاتو پولیس امینی په تهران کې د هغې وروسته نیولې وه چې ویل کېږي د په هیواد کې د جامع د قانون خیال نه و ساتلې. کوماته د تللو درې ورځې وروسته د په هسپتال کې سا ورکړه. حکومت ویلی وو چې دا د زړه د دورې یا هارت اټیک نه مړ شوې ده. د دې کورنۍ د حکومت دغه دریځ رد کړی او ویلي دي چې امینی ته د زړه هیڅ ستونزه نه ده پاتې شوې او دا وهلې شوې وه. دوی د حساب کولو غوښتنه کوي. د امینی د وژنې وروسته په ایران او نړۍ کې قهرجنې مظاهرې شروع شوې دي. د اتوار په ورځ هم د نړۍ په یو شمېر ملکونو کې په زرګونو خلکو احتجاج ته راوتلي وو او دوی د ایرانی حکومت د خوا د احتجاج کوونکو خلاف د قانونو غندنه کړې. د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن 13 هفته ویلي وو چې په کار ده امینی نن ژوندې وه. هغه د ایران ظالمانه رژیم یوازې په دې وژلې ده چې هغې د خپلې خوښې جامه اچول غوښته. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنر وایاندې روبینا سمدسانی تیرونه د ایران په حالاتو تشویش څرګند کړي دي.
موږ د ځینې مشرانو لخوا احتجاج کوونکو د بدناموولو او د غیر ضروري او بې ځایه طاقت په استعمال سخت تشویش لرو. د مظاهرو د ګډوډولو دپاره د توپاک استعمالول نه دی پکار. د توپاک استعمال یوازې انساني ژوند ته د خطرې په صورت حال کې کول پکار دي.
کال 1909 په ایران کې د اسلامي انقلاب وروسته په هیواد کې حجاب لازمي کړل شوی دی او د اخلاقیاتو پولیس په زور په دې عمل یقیني کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ڈیوا، واشنگٹن.
دا وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو په دې خبرونو کې اوس وخت شویلې د اداري کې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي.
سخ کال په شام کې د امریکاني استوګند آستن ټایس د غایبېدو لس کال پوره شول. آستن ټایس په شام کې د یو صحافي او د فوټوګرافر په حیثیت کار کولو او د کال 2012 په اگست کې تختولې شوې ده. صدر بایدن خپل یو بیان کې ویلي دي چې آستن ټایس د خپل سر په قیمت د حقیقت حال د بیانولو د پاره شام تلاړو چې دنیا د جنگ د اصلي نتیجو نه خبر کی. د آستن ټایس د غایبېدو په لسم کال صدر بایدن شام ته غږ کړی دی چې د ټایس د غایبېدو معامله دې ختمه کی او امریکای سره دی د خپل کور ته پراوستو کی لاس وکړي. د شام له طرفه د صدر بایدن د دې غږ تر اوسه پورې څه جواب نه دی ورکړی شوی. د امریکای د خارجه چارو د محکمې د وینا مطابق د شام حکومت د آستن ټایس په غایبولو کې د سکردار لرلو نه انکار کړی دی باوجود د صدر بایدن د دې پخی وینا چې د امریکای حکومت ته په یقین سره د دې خبرې علم دی چې آستن ټایس د شام د حکومت په ولقه کې دی. د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن ویلی دی چې د شام د حکومت له طرفه د آستن ټایس د در درک په بابلا د سغغ ډب نه خطوله سوابا د ټایس په کورنۍ او د هغه په خپل خپلوانو چې کوم ذهني الون بلون تیریږي د هغه اندازه لا ګول ګرانه ده. خو په دې غم درد کې د ټایس کورنۍ یوازې نه ده. د شام د بشري حقوقو د ادارو خبر ده چې په شام کې په کال 2013 کې د خانه جنگي د انخطون را پدې خو لکتر لګا یو لک 2000 نر خزی او ماشومان غایب کړی شوی دی او د دې یو لک 2000 غایب کړی شو خلکو کورنۍ د خپل نیازبینو په باب له هیڅ معلومات نه لرلو له سبب د یو لوی ذهني عذاب نتیریږي. د شام تقریبا هر کورنۍ د خپل کسانو د غایبېدو د مسلې د لاسه زپلې شوې ده. که هغه د شام د اسد حکومت غیب کړی دي یا داعش یا د شام د جنگ نورو فریقو. شام په دنیا کې اکی یو داسې ملک دی چرته چې په زرګونو خلک تیرو سو کلونو راسي د خپل کورنو نه په زور اوچت کړی شوی دي. د بشري حقوقو امینستي انټرنیشنل نومي تنظیم خپل یو رپورت کې دا خبره په ګوته کړې ده چې د خلکو په زور د غایبولو واقعیات اوس د دنیا په هر سیمه کې د مختلفو وجوهاتو په بنیاد کېږي. عام طور سره دا قسمه واقعیات اندرونی جنگونو کې په خصوصي توګه د حکومتونو د لاس کېږي چې مقصد د خپل مخالفینو چقول وي او یا بیا وسلبند ګوندونه د خلکو د اوچتولو ناولي کارونه کوي. په زور د غایب کړی شوو خلکو زپلې شوو کورنو سره د خواخوږی ښکارا کولو د پاره هر کال په 13 اگست د یووالي نړیوال ورځ کولی شي. سخت کال په دې ورځ د امریکای د خارجه چارو وزیر انتونی بلینکن خپل تقریر کې د خلکو په اوچتولو او په زور د غایبولو په عمل د بین الاقوامي قانون په خلاف ورزي کېدو ډیر افسوس ښکارا کړی دی. د ویلي دي چې امریکای په زور د غایب کړی شوو خلکو د مسلې د اوارولو لپاره د خپل پوخ نیت یو ځل بیا پخلی کړی دی او په ټوله دنیا کې حکومتونو ته غږ کړی دی چې خپلو ملکونو کې دا ناوړه عمل ختم کړي. اغه کسان رئیسار کی څوک چې د خلکو د غایبولو ذمہوار دي د غایب کړی شوو خلکو په باب لدی صحیح معلومات د دوی خپلوانو ته ورکي او د ټولو خلکو د بشري حقوقو او د بنیادی آزادو خاطر دي یقیني کی.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته اولیږي. ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.